دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان سات سلیمان شاه په کابل کې پرون د یک شنبه په ورځ د مرغومي په 12مه په صلحا او خلکو د وی احتجاجي مظاهره په دوران کې ل نړیوالو نه د افغانستان بانک د میلیارډونو ډالرو کنګل شو پیسو د آزادولو او پر رسمیت باندې د طالبانو د اسلامي امارت د پیژندلو وخت نه وکړه. په کابل کې زمون خبريال وای چې د تیرو دوه هفتو په دوران کې دا دویمه غټه احتجاجي مظاهره وه چې د افغانستان بانک د کنګل شو پیسو د آزادولو او پر افغانستان باندې د لګول شو اقتصادي بندیزونو د پای ته رسولو په خاطر جوړه شوه. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا آی او ایم د یو تازه رپورت لمخه په 2020 میلادي کال کې له پاکستان او ایران نه څه د پاسه 1 میلیون افغانان بیرته هیواد ته راستانه شو. دغه نړیوال سازمان په رپورت کې ویل شوی چې شاوخوا 5 میلیون خلک په داخل د هیواد کې بزای شوی دي چې د دې جملې نه شپږ شپېته لکه او 3000 خلک د 2020 میلادي کال په دوران کې له کورون نه وتو ته اړ شوي. ویل کیږي چې دا وخت په پاکستان او ایران کې شاوخوا 2.2 میلیون افغانان چې د اقامي قانوني اسناد نه لري اوسيږي. طالب چارواکو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی دی چې د مرغومي په 12مه خبر کړو او بو کې ویل شوی دی د عبدالرحمن الوګری په نوم کوم کس چې تیر کال د اگست په 18مه د کابل پر نړیوال هوایي میدان باندې انتحاري حمله کړې وه د افغانستان د مخکنی حکومت له سقوط نه وروسته طالبانو د بګرام له نظامی محبس نه خوشی کړو. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي وایان مرستیال بلال کریمی پرون د یک شنبه په ورځ د ټوټر په پاڼه ولیکل چې دا خبره سمه نه ده. د کریمی په قول د بګرام له نظامی معبس نه قیدیان د طالبانو له را رسیدو نه مخکې تښتیدلي وو. بلال کریمی وای چې طالبانو د داعش د خراسان د څنګې ګڼ شمېر پخواني قیدیان بیرته ونیول. زمون غږ د واشنگتن نوري طالب چارواکو خلکو ته د ګیرو د پریښولو مشوره ورکړي او له ډرایورانو نه غوښتي دي چې موسیقي او سندرې دې نغږي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د چارو د وزارت د اصلاح او روزنې مسؤول مولوي محمد یحیا عارف د کابل د ښار د نهمي امنیتي حوزې له محتسبانو سره د ملاقات په محل په دې تاکید وکړ چې ډرایوران باید به حجاب ښځې پورته نه کړي او باید چې د لمانځه په وخت په جمع د لمانځه د ادا کولو په خاطر خپل موټر تم کړي. د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورت لمخې د ایران د سیستان بلوچستان په ولایت کې چې له افغانستان او پاکستان سره د سرحد پوګدو کې موقعیت لري د شنبه په ورځ د پاسداران انقلاب پورې مربوط د بسیج د ملیشو او د غلو د ویډل ترمن د نخوتو په دوران کې شپږ غلو او درې تنه بسیچیان وژل شوي دي. 15 تنه غړي ژوبل شوي دي. پرون د یک شنبه په سهار د کیپ ټاون په ښار کې د جنوبی افریقا د پارلمان په ودانۍ کې اور ولګید. تورې لوخړې پاس په فضا کې خبرې شوې. پسندستي دغه معلومه نشوه چې دغه اور ولې ولګید. د شنبه په سهار د امریکا د پنسلوانیا ایالت د پیټسبرګ د ښار په اطرافو کې خلکو د وی خوفناکې چاودنې اوازونه اورېدل. ځمکه هم ولړزیدله. د ماهرانو په باور ممکن چې دغه چاودنه په فضا کې د یو شهاب ثاقب د چاودنې لامل شوی. د متحده ایالاتو د کلوراډو له مرکز سره نږدې د بولډر په کاونټۍ کې د یو وحشي اور د لګېدو لامل څه د پاسه زر کورونه سوځېدلې دي. د جاروسلام پوسټ انګریزي ژبې د ورځپاڼې د رپورټ له مخې د روسیې د هوایي قواو جټ الوتکو پرون د یک شنبه په ورځ د سوریې د ادلی پر ښار چې د بشار الاسد رژیم د مخالفانو تر کنټرول لاندې دی بمباري وکړه. ادلیب چې د ترکیې د سرحد سره څیرمه موقعیت لري په میلیونونو خلکو پکې په سوریه کې د روان 12 کلن جنگ له امله پناه اخیستې. د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو د مجلس ځانګړې کمیټه چې تیر کال د جنوري په 6مه په واشنگتن ډي سي کې د کیپیټل پر ودانۍ باندې د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د طرفداران لخوا د مرګانۍ حمله په اړه تحقیقات کوي. وای غواړي په دې پوښي چې ښاغلی ټرمپ ولې د خپل حکومتي مسؤلیت پر اساس پر طرفدارانو باندې غوښنه کړ چې حمله بندې کړي. د ای بی سي تلویزیوني شبکې د رپورټ لمخې د وروستیو معلوماتو نه څرګندېږي په داسې حال کې چې د ټرمپ طرفدارانو او د پولیسو ترمن نښتې روانې وي او د ودانۍ دننه د دفترونو په تالا کولو او د شیشو په ماتولو باندې پیل کړی و. ښاغلی ټرمپ د سپینې ماڼۍ په یوه خونه کې ټول جریان د تلویزیون له لارې کاته. د ټویټر انټرنیټي شبکې د امریکا د کانګرس د یوې محافظه کارې غړي او د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سرسختې طرفدارې ماجوري ټیلر شخصي اکاونټ د کورونا د کورونس د اوبا په باب د غلطو معلوماتو د خپرولو په وجه باندې وتاړه. خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. یو سابقه دار امریکایي ډیپلومات او د اوباما د حکومت په دوره کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د افغانستان د ستراتیژۍ د ټیم مشر کریسټافر کوستا پرون د یکشنبې په ورځ د مرغومي په 11مه د هلپ ورځپاڼه کې په خپله یوه مقاله کې لیکلی دي چې په افغانستان کې د بشري بحران ختمول په هغه هیواد کې زموږ د نه ختم شوي ماموریت برخه ده. کریسټافر کوستا چې په عراق او ترکیه کې هم دیش کاله په خوا وظیفه سرته رسولې وه لیکي بهتره بدای چې موږ په افغانستان کې د اوسنی بشري بحران د پای ته رسولو په منظور د نړیوالو مشري په غاړه واخلو. کریسټافر کوستا وای چې اوس هم ډیر ناوخته نه دی او وخت شته چې د بایدن اداره د خپلو بهرنیو ملګرو او غیر دولتي سازمانونو په ملتیا په افغانستان کې د موجوده بشري ناورین د پای ته رسولو لپاره مټې راونغاړي. د کریسټافر کوستا په باور متحده ایالات په افغانستان کې د څو لسیزو اوږد جنگ په پای کې اوس دغه جنگ د ناوړو عواقبو سره مخامخ دي. لبلې خوا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم جمعې په ورځ په یوې مقالې کې ولیکل چې شخصي قراردادیانو د افغانستان د شل کلن جنگ په دوران کې په میلیاردونو ډالر پیسې پیدا کړې. د وسلو د جوړونکو او سوداګرو ننیولې د شخصي قراردادونو شرکتونو کې ښې پیسې پیدا کړلې. ورځپاڼه وایي چې د امریکا د ملي ګارډ دو پخوانیو عسکرو د اوهایو په ایالت کې د افغانستان د جنگ لپاره د قراردادیانو د نیولو دنده په غاړه واخیسته او د شلو کالو په دوران کې تقریبا 4 میلیارد ډالر وګټل. 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر متحده ایالاتو باندې د حملو په تعقیب د پینټاګن بودیجه لوړه شوه. د غټو او کوچنیو شرکتونو څښتنانو ته پکې د پیسو د پیدا کولو موقع په لاس ورغله. ورځپاڼه وایي چې د اوباما د حکومت په دور کې په افغانستان او عراق کې 1,00,000 عسکر موجود وو چې له هغو سره 6,000 قراردادیانو همکار کوو. خو کله چې امریکایي عسکر تیر کال له افغانستان نه راوتل صرف 2,500 امریکایي عسکر هلته پاتې وو. 8,000 قراردادیان ورسره کار کوو.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته. د مهاجرت نړیواله اداره وایي چې په تیر 2021 میلادي کال کې شاوخوا 1,05,000 افغان کډوال د ایران نخبل وطن ته ستانه شوي دي. دا اداره وایي د دې شمیر سربیره په تیر کال کې شاوخوا 650,000 افغانان په کور دره نخبلو مینو د خودلو ته اړ شوي دي. په موکړې د اکرام شنواری رپورت ده.
د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM په افغانستان کې سړیدونکو افغان کډوالو او په کور دننه د بيدای شو افغانانو په اړه په راپور کې ویلي چې په تیر 2020 میلادي کال کې له ایران او پاکستان څخه د تیر نومبر د میاشتې تر وروستیو شاوخوا 1,05,000 افغان کډوال چې اکثریت په دغه هیوادونو کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لرل خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM وایي چې دغه شمېر یوازې 9,103 تنه له پاکستان او پاتې نور ټول له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM د راپور له مخې د دغه شمیر سربیره د جنگ جګړو او طبي پیښو له امله هم د تیر میلادي کال له پیل څخه د نومبر تر وروستیو پورې نږدې 650,000 افغانان دننه په هیواد کې خپلو مینو څخه نورو سیمو ته کډه کول ته اړ شوي دي. دا شمیر افغانان په داسې حال کې له ګاونډي هیوادو څخه وطن ته ستانه شوي چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لیک کمیشنرۍ UNHCR د یو راپور له مخې په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه ایران ته په غیر قانوني ډول د تلونکو افغانانو شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی. خو د مهاجرینو او سړیدونکو چارو د وزارت رسنیو پخوانی سلاکار عبدالباسط انصاری وی چې اکثره شپیرنی چې د سلیدونکو کورونیو بيدیشو پړه ورکول کیږي تخمینی شمیرنی دي. خاغلی انصاری امریکا غاښنه راډیو ته ویل چې د ماجرینو او سلیدونکو چارو وزارت د شپیر لمخي اوس مال په مختلفو ولایتونو کې 1,000,000 او 300,000 بيدیشو کسان ژوند کوي. خاغلی انصاری ویل چې د سلیدونکو او هم په کور دننه د بيدیشو پړه دقیق کارکابل تر اوسه نشته دي.
یقینا چې تاګه وراته د ایران او افغانستان یا هغه زمون هوادوال چې د افغانستان نزی ایران ته او د ایران راځي بیرته افغانستان ته دا تاګ وراتک معمولی خبره ده چې مونږ په تیر کلونو کې هم شاهد دغه مسله یو چې زمون هوادوال تاګ وراتک لرل اوس هم دغه برنامه جریان لري او زمون هوادوال یوازې ایران ته نه بلکې پاکستان ته هم تاګ وراتک لري.
عبدالباسط انصاری په دې باور دی چې افغانستان څخه ګوانډي هوادو ته د افغانانو تللو یو لدن په هواد کې اقتصادي سوز دي. د ماجنونو سړيونو کوچارو د وزارت د رسنیو د پخوانی سلاکار د وینا له مخې که نړیواله ټولنه دننه په افغانستان کې افغانان سره مرستې وکړي ورسره به له دغه هېواد څخه مهاجرتونه هم کم شي. افغانستان ته ستانه شوي او بیدای شوي افغانان وایي چې په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي او د ژوند د تېرولو لپاره د کار کولو امکانات ورته نه دي برابر شوي. خو د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وایي چې په تېرو 15 میاشتو کې د دغه وزارت له لارې 200,000 بیدای شوو کورنیو سره د خوراکي توکو، لباس او د نقدو پیسو مرستې شوې دي او دا لړۍ لا روانه ده.
په راتلونکو کې هم زمونږ پلان او برنامه هم دا ده چې د کډوالو ستونزو ته په کتو سره همغه ډول د دوی سره مرستې کیږي چې کوم شي ته د دوی ضرورت وي او کوم شي ته دوی اړتیا لري باید هغه ډول مرسته د دوی سره وشي. اوس هم زمونږ زیاته توجه په دې باندې ده چې نقدي مرستې ډېری وشي ځکه هر سړی په خپلو اړتیاو په خپله ښه پوهیږي چې په خپله خپلې اړتیاوې پوره کړي. نو زیات کوشش زمونږ په همدې باندې چې د دوی سره نقدي مرستې وشي.
خاغلی حقانی ویل چې د مهاجرینو او سړيونکو چارو وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم بيدای شو کورنۍ سره د مرستو پر مهال هغوی ته نقدي پیسې ورکړي تر څو کورنۍ په خپله پرېکړه وکړي چې کوم شي ته اړتیا لري او ځانونه ته ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1,229.0 په لنډو څپو 1,515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د رپورت په اساس د افغانستان په ځینو برخو کې کورنۍ د فقر او غربت له کبله خپلې وړې کمسنې لوڼې خرڅوي او یا د پیسو په بدل کې په کم عمر کې ودوي. پاموکړی دی رپورت چې زیبا خادمی درته دراوروي.
په افغانستان کې زیاتره بے ځای شوی خلک د مجبوری ورځې چې ملک د بے وزلی کند ته ور روان دي دغه سي اقدامات کوي. په دې سیمه کې د تنکیو پیغلو د ودولو بندوبست مروج دي. د ځون کورنۍ پیسې ورکوي چنجلې خپل شي مګر معمولا هغه ماشوم انجلې تر 15 کلنې پورې د خپل مو او پلاش سره وسیږي. خو په زیاتره بے وزلو خلکو کې چې حتی د اولاد نس نشي مړولې ځنې خپل ډیره وړلور پریدي چې هغه آینده زومي بوزي او حتی دا هڅه هم کوي چې خپل ځامن خرڅ کړي. عزیز ګل په دغه ټولنې کې چې نارینه پکې واکدار دي معمولا مقاومت کوي.
غذا هیڅ نه دشتم بخونه خوشوارم سرصدا کدم چې غذا بیار دختر بچا از گشنگی میمره. یک چند وخت به ما غذا دمو داده بیارده ما شوهرم گفتم کې غذا را از کجا میاری چی کار داره گفته که ما دختر به شوهر دادم و قضا میارم خانه. من به سرصدا شیدم و جنجال کدم قلبم بگیرفته میموردم که ما دختر ما خورد نمتیم به شوهر. بس و به مردم خبر دادم که ما دختر ما نمتیم شوهرم رو خورد بگیرفته فرار کرده که من یکر بفروختم شیشتا دیگه نجات بیافز کشنی.
عزیز گولی پا داس حال که دا خبری اوکره چه قندی ترسنگ و لاروا میری و تاویل یوای خرس کره چه نور جواندی پاتشی کنانو طول با عمری. عزیز ګل خپل ورور او د کلی سپنګيري غونکړي دي چې هغه زر ډالر یې چې میړه اخستی دي او دا دومره پیسې نه لري د دوی په کومک هغه ته بیرته ورکړي او د خپل لور طلاق واخلي. دا غي میړه له دی ویره تختیدل دي چې ممکن عزیز ګل مقامات ته عرض وکړي.
به حال دیګه گشنګي او دی شی بوشو نه بوشو به یک طرف قرض مردکه به یک طرف کې دختر از ما بیګیره شما چی احساس میکنی؟ ما کی میګوم کې دیګه به ما زوند خوب نه. من به خاطر یک لک و یک نیم لک مردک 50,000 مردکه که دختر زنده از ما بگیره ببر به جای قرض خود پس به ما زنده خوب نیه. هیچ کس هیچ شخص پیدا نمیشه که ماره چنگ زینا جاتیه.
همدغه راز په همدې ځای کې د دې کمپ یو بل برخه کې حامد عبدالله د سلور بچیانو پلار هم ځکه خپل وړې نجونې د واده لپاره خرڅولې چې پیسې واخلي او د خپل ډېرې سختې ناروغي امیدوار مېرمنې علاج وکړي چې 15 اولاد په نس کړي. دای نشي کولای چې هغه پیسې ادا کړي چې د خپل خزې د علاج لپاره قرض کړي دي. درې کاله مخکې د خپل مشر لور هوشران په سر چې اوس او وکلنه ده او د واده سن اتلس کلنې ده مخکې له مخکې یو څه اندازه پیسې اخیستې دي. او کوم کورنۍ چې هوشران په پیسو اخیستې ده هغه هم انتظار ده چې د واده سن ته د نجلې د رسیدو نه مخکې ټوله تویا نه ورکي او نجلې خپل کور ته بوځي. مګر سرنګ چې عبدالله سم د سی پیسو ته ارتیا لري کوشش کوي چې خپل دویم لور شپږ کلن نازیه په $300 چاته په نامه کې
دا خرڅ کړه ده. دا به خرڅ کړه په حق د دغه شدې د دوا اوست دې دنیا خو بالا هغه سړی په بادغس کې د نیره استوي نه د کې بل نور لرمه بل نور خرڅوم خپل د ولوجو د ناچاري او د مرزیه چې د مدلته دا مشکل و چې مرزان لرم دلته دا کده نه لرم چې وی خرم یا په حق یا دې ک یا و دا کوم د دوا او د جوړډي د حالات لږ د حالات ناچاري خرڅوم چې نن ماته سړی پیدا سي په شل زر په زور کوم په ډیر زره.
پینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوري د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په افغانستان کې د جمی پراتلو سره خلک د لوګي د سخت غواخ سره مخ دي. ملګرو ملتونو د اټکل مخې س جمی په افغانستان کې 23 میلیونه خلک چې د افغانستان د ټول نفوس 55 سلنه کیږي د سخت لوګي او 9 میلیونه افغانان د قاتې سره مخ دي. په موکړې دی رپورت ده
د جمی پراتلو سره د 50 کوچنیانو مور راضیه د کافي خوراکي مواد نه درلودل له امله د خپل ژوند په اړه اندېښمنه ده. د بامیان ولایت اوسیدونکو راضیه په هغه پاڼو او لرګو چې هغه راټولوي سره خپل کور ګرم ساتي.
کاروبار شوار ما یول نیه دیگه
زما میډه کار نه لري. هر ورځ هغه د کار لپاره مارکیټ ته ځي. هغه د خلکو د وریجو او ورو بوجي وړي. ځینې ورځ هغه سل افغاني ګټي نور ورځ هیڅ پیسې نه ګټي. هیڅ کار هم نشته.
مخکې له هغه چې طالبانو په اگست کې د لویدیز لملاتړ څخه برخمن حکومت راو پرځول د افغانستان اقتصاد تر ډیره پر باندنو یو مرستو تکیو خدا چې نړیواله ټولنه د طالبانو د کړونو په اړه شکمنه و د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو پر ځینې مشرانو بندیزونو ته دوام ورکړو. لبل خو افغانستان سره نړیوال مرستې هم بندي شوې. د کار د افغانانو ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي.
ژمه تل سخت وي. یقینا دلته زما د میړه لپاره هیڅ کار نشته. دا ژمه د پخوانیو هغو په پرتله سخت دی. هیڅ شی نشته.
دا یو ازي راضی نه ده چې له دغه ډول حالت سره مخ ده. وچکالی ځپلې افغانستان کې چې پیسې کم شي دغه ډول قصې په زیاتېدونکې توګه په امیدو دي. 55 کلنه کوبرا چې د یوې خونې لرونکي کور کې د خپلې کورنۍ د اتو او نورو غړو سره یو ځای ژوند کوي هم د کور د ګرمولو لپاره د شوندو توکو او د خوراکي موادو له کمښت څخه ځوریږي.
وضعیت زندگی
زما ژوند لاورد مخه د ستونزو ډک دی. اوس موږ یوازې د خوراک لپاره اوریجی لرو بس نور هیڅ نشته.
بامیان چې له افغانستان څخه د باندې د بودا مجسمو د درلودلو له امله مشهور دی سخت ژمی لري. نه یوازې دا چې په بامیانو کې د کار فرصتونه نشته هغه وخت چې د طالبانو بریدونه اوج ته ورسېدل دغه ولایت ته د بودا او امیر بند لیدو لپاره راتلونکي سیلانیان هم غیب شول.
زمستون کاست په ژمه کې مونږ معمولا له هټیوالو او ننوایانو څخه پور اخلو او کله چې دوه یا درې میاشتې وروسته حالت بیرته سم شي مونږ دغه پور بیرته ورکوو.
په پرتریزه توګه د ژمه په خاموش موسم کې د موسوي روزانه آمدن له 150 تر 500 افغانیو کمی
خو اوس تغیرات راغلي وروسته لاغه چې طالبان واکته ورسېدل اوس هیڅ کار نشته دی. نرخونه لوړ شوي دي. خلک وطن پریښی دی او مونږ هیڅ هم نه لرو.
طالبان په دوامدار توګه له امریکا څخه د افغانستان د میلیارډونو په ارزښت د کنګل شوی شتمنو د ازادي دوه غوښتنه کوي. خو تر دې مهاله د امریکا له خوا د دغه شتمنو د ازادي دوه او نه هم د نړیوالو له خوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندو کوم څرک لګي.
د
امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د کرونا وباله کبل د لګول شو محدودیتونو سره سره د نوي میلادي کال پیل د نړۍ په اکثر ملکونو کې ومنځلې شو. په مخکړي د رپورټا
د نیویارک په ټایم سکوئر کې نوي کال په شاندارو مراسمو سره ولمنځل شو. خلکو هیله درلوده چې په راتلونکي 12 میاشتو کې نړۍ د کرونا له شر خلاص شي. تیر کال دا مراسم د کرونا وایرس له وجې لغوه شو، خو سږ کال د نوي کال شپه نسبتا په خاصو مراسمو سره ولمنځل شو. اریک ادم د نیویارک نوی دیموکرات خاروال د نوی کال لمانځنه له ګروسته د ټایم سکوئر په میدان کې د خپل دندې د پایل کولو د لوړی مراسم پر ځای کړل. همدارنګه د برازیل په رودو جنورو کې په زرګونو خلکو د هیواد په یو مشهور ساحلي سیمه کې سره ټول شوي وو او د 2022 کال پایل کېدلې د 15 دقیقو اورلوغو په ترسره کولو سره په خوښۍ او خوشحالۍ سره ولمانځه.
اصلاً د ویلو وړ نه ده، دا کوبا کبانا ده. زه ډیره وړه ومه چې دلته راغلی ومه. برازیل د نوي کال د لمانځنې دپاره تر هر ځای ښکلی ځای دی، د میلو لپاره، د لمانځنو دپاره، د جشنونو دپاره. زه د نړۍ هر هیواد ته تللی یم، خو داسې ځای ما ونه لید.
لندنیانو هم د جمعې په ورځ سره کونو ته وتلی وو او د 2022 ایسوي کال راتګ په خوشحالۍ سره ولمانځه. په دوبۍ کې هم نوی کال د اورلوبو او نورو ځانګړو نندارو په ترسره کولو سره ولمانځل شو.
مونږ له دې ځایه ټولې نړۍ ته د نوی کال مبارکي ورکړه. زه ډېر خوشحاله یم. دلته په اماراتو کې هوا ډېره ښه ده.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په عراق کې کردانو په اورلوبو نوی کال ولمانځه. زرګونه خلک په دې مناسبت په اربیل او سلیمانیه ښارونو کې راغونډ شوي وو. د شمالي کوریا په پلازمینه پینګیان کې هم خلکو د نوي کال لمانځنه وکړه او په ترڅ کې د 2022 میسوي کال راتګ ته خوشبيني څرګنده کړه. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې هم خلکو د 2022 کال پایل په خوشحالۍ سره ولمانځه او هیله یې وکړه چې دا کال د کووید 19 نه د خلاصون کال وي.
د 2020 کال ډیر وخت مو په کور کې تیر شو. د کووید 19 له کبله موږ نشو غوای کولای چې د باندې وګرځو او یا هم په سمه توګه درس وایو. د ژوند ډیر نور شیان هم تر اغیز لاندې راغلي وو. اوس چې د کووید 19 پیښې کمې شوې دي، نو موږ هیله من یو چې په راتلونکي کال کې بیرته خپل عادي ژوند ته مخه کړو.
پاس له دې نه چې په سویلي افریقا کې حکومت بندیزونه لري کړل، خلکو د جمعې په ورځ نوی کال په خاصو مراسمو سره ولمانځه. په داسې حال کې چې په ماسکاو کې د کرونا وایرس پیښې مخ په ډیریدلو دي، خو سره له دې ټولو ستونزو د ماسکاو اوسیدونکو د کرملین ماڼۍ مخې او د ماسکاو سیند تر څنګ د نوی کال جشن جوړ کړ. په داسې حال کې چې نړۍ د دوهم کال لپاره د کووید 19 د اوبا سره لاس او ګریوان ده او اوس د اوماکرون په نامه نوی بڼه یې نړیوال یو ځل بیا له ګواښ سره مخامخ کړي. د نوی کال منځنۍ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې یا لغوه او یا هم په خاموشۍ سره ترسره شوې. رڼا دوراني غورځنګ د امریکا غږ واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس د نوي کال په خپل پیغام کې د نړیوالې همکارۍ غوښتنه کوي چې نړۍ د کرونا، د اقلیم بدلون او هم دغه ډول نورو ناورینونو وجګوري. لیزا شلاین رپورټ را لېږلې چې زه درته دراوړم. دا د ملګرو ملتونو د سرمنشي دنده ده چې نړیوالو ته هیلي ورکړي او دغه کردار انټونیو ګوتیرس په ډیر ښه ډول لوبوي. د خپل نوي کال په پیغام کې هغه د ښه راتلونکي لپاره خوشبيني څرګنده کړه. په عین حال کې هغه د تیر کال مصیبتونو او زورونو په اړه باندې هم خبري وکړي. هغه ویل
The world welcomes 2022 with our hopes for the future being tested.
مونګه 2022 تم کال ته بخیرغله ویلو سره د راتلونکو لپاره هیلمنیو مونږ د بیوزلی او نابرابرۍ د زیاتېدو د کرونا واکسینونو د غیر مساوي ویش د اقلیم د خوندیتوب د مسلې او د جګړو سره مخامخ یو او مونږ به دغه سره مبارزه کوو د تیر کال په جریان کې ډیر ملګری ملتونو او نور نړیوالو ادارو د نړۍ د ګډوډۍ یو يرونکې تصویر وړاندې کړه د مثال په توګه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې د کرونا وبا به تر هغه وخت پورې ختم نشي چې په نړیواله کچه د واکسین نابرابري ختم نشي تر هغه وخت پورې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کرونا وایرس خطرناک نوي ډولونه به دوام ولري او د میلیونونو خلکو ژوند او د نړۍ اقتصاد به د خطرونو سره مخامخ کړي د سره سلیپ نړیواله کمیټه رپورت ورکوي چې په منځني ختیځ کې د جګړې ویجاړونکو اغیزې یو څه د خبرونو مرکز ندي په داسې حال کې چې دا بشري بحرانونه لا هم دوام لري سره سلیپ یادونه کوي چې په یمن سوریا عراق او نورو ملکونو کې د خلکو وجل او بیزایي کې دا دوام لري د اداره وایي چې ملیونونه خلک لا اوس هم د سخت لوګي او ناروغۍ سره مخ دي ګوتیرس وایي چې دغه د انسانانو لپاره اخلاقی ازموینه ده Harawell
recovery from the pandemic with a bold plan to vaccinate every person everywhere
د هرچا هرچري واکسین کول د پاره د یو خپلان سره د نړۍ د کرونا نجګورل زموږ د اقتصاد بیا رغونه او بډای هوادونو د پرمختلونکو هوادونو کې د پانګي اچونې او پورونو د معافیت سره مرسته د جګړو ختمېدا د خبرو اترو جوړجاړي او پخلاینې د نوي روح سره او زموږ د سیاري لپاره دا کلیم خوندیتوب ته ژوندیا هغه ټکی دی چې موږ ورته ضرورت لرو د ملګرو ملتونو مشر وايي د غلوې ستونزې موږ ته یو فرصت هم راکوي هغه د ولسونو نو وختل چې د ټولې نړۍ د ګټې لپاره د همکارۍ لپاره یو ځای سره راټول شي دا هغه وینا د ټول لپاره د خوشاله او سولې نوي کال په هیله پاتې وځي
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په ټوله کیوبا کې د جولای د میاشتې د دیموکراسي په پلوي د پراخ احتجاجونو نوروسته فعالانو د نومبر د میاشتې په ملسمه نیټه د دغه ټاپو د دوهم پراخ احتجاج پلان جوړ کړ مګر د کیوبا رژیم احتجاجونو منه کړل او د پولیسو او امنیتي چارواکو لخوا حتی مظاهرچیانو ته اجازه نه ورکول کېدله چې خپل کورونه راووزي تقریبا واته تنه باندې شو او یو لستن لا تر اوسه په زندان کې دي د دغه ډلې ډېر سرګند مشر پیلی رائټ یو نیور ګارشا اګي والرا هسپانیا ته وتښتید او هلته د تعبیر ژوند تیروي د کیوبا رژیم د سولایزا مظاهرو د هدف ګرځولو په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت د کیوبا په حق او نه چارواکو باندې د ویزو محدودیتونه ولګول چې د بیان او غیر عادلانه بندي کولو لارې د کیوبا د خلکو د وازونو په غلي کولو کې لاس لاره د بهرنیو چارو وزارت دغه هدف اقدامات د جمهور ریاست د اجرایی فرمان پینځه درې وو په تعقیب عملی کړل چې امریکا ته د مامورانو د کیوبا د حکومت د کارکونکو موقتی نه وتل زندوي په دغه نه چارواکي کې د کورانه و چارو د وزارت لوړ رتبه چارواکي او انقلابی وسلواله قواوې شامل دي د کیوبا رژیم د نومبر د میاشتې د پنځلسمې نیټې نه د مخه ورځو کې په جنایتکارو سره چې د حکومت ملاتړ سره فعالین زورول خبر اعلان او د مخالفینو غړي په خپل کورونو کې احصار کړل د دې لپاره چې د بیان ازادي ځپل شوي د خبر اعلان او باور لیکونه منسوخ کړل شول او بل محاکمه نه د کیوبا هغه ادبا توقيف کړل شو چې کوشش وکاو پ په سولایز احتجاج کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن څرګنده کړه غوړه شو کسانو د کیوبایانو د جهانی حقوقو نه انکار کړی دی چې هغه د بیان ازادي او د سولایز غونډو جوړول دي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د هیلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.